دا مشال رادیو د وخت په پیښور کې 12 بجې شوی د خپل کوربا اسره لمومند خبرونو ویان نجیب امیر روز د تخنیکی همکاري پلوشه صحاق سلامونه ومني هلال رم چې روغ جوړ بهستي په دې خبري غړي کې یو شمیر موضوعات لرو په سواد کې مظاهره دغه سی په پیښور کې د استادانو مظاهره او په پاکستان سیاست باندې هم ځانګړي مرکه لرو او نور هم یو شمیر موضوعات لرو تر هر څه مخکې د نجیب امیر د دې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو
دا خبرونو سرټکی د سوات زرګونو خلکو د ترهګرۍ خلاف مظاهره وکړه جرمنی د سیلاب ځپلو بحالې لپاره پاکستان سره لس میلیونه ډالر مرسته کوي او د اوکراین ولسمشر د هیواد په ختیځ کې د نهه ویشتو ښارګوټو د آزادولو ادعا کړې د خبرونو تفصیل د سواد زرګونو خلکو د ترهګرۍ خلاف مظاهره وکړه د ولسی پاسون په غاګ راوستل شوی دا مظاهره پرون په خوازخیله کې وشو چې په کې ځایي مشرانو سیاستوالو او ځوانانو برخه واخیسته ځایي مشرانو په خپلو ویناو کې ویل سواد ته د پاکستانی طالبانو د بیا راتګ مخه دی ونیول شي او امنیت ته ښه کړل شي مظاهرې ته د وینا پر مهال د وامي نېشنل ګوند د سواد یو مشر ایوب اشاړي پر حکومت نیوکه وکړه چې د امن د مذاکراتو په نوم وسلوال سواد ته راوستل کیږي
یا دوباره زما سواد تستر کی کھڑی دی ننګ دادا او دوزخ کو نور نو
خو بل پلو حکومت دا تورونه ردوی د پولیسو او پوز لخوا تر دې وړاندې ویل شوی چې د سواد امنیت لپاره زرګونه سرتیری هلته لیکدول شوی دی د سواد پولیس وایي د وسلوالو دوه سهولت کاران وژل دي د سواد د پولیسو مرستیال مشر ایس ایس پی ارشد خانن مشال اړیو ته ویل چې دا دوه کسان په رحیم آباد کې د پولیسو د کاروایي پر مهال وژل شوی دي د نوموړي په وینا د امنیتي سرتیري د وسلوالو په لټون سیمې ته روان ول چې پرې ډزې وشوې او درې سرتیري ژوبل شول هغه وایي په ځوابي ډزو کې دوه کسان وژل شوي چې د وسلوالو سهولت کارو آزادو سرچینو دا نه د تایید کړي چې د پولیسو لخوا وژل شوي کسان ګني رښتیا د وسلوالو سهولت کارو د پنجاب خار په شیخو پورا کې یو کس ساته کسان د شپې په خوب ویده په تبر او چړو وهلې وژلې دي او په بل لوري په پیښور کې په وکور کې درې خزي مړې موندل شوې دي د پنجاب پولیسو د وینا سره سم دا پیښه نن سهار په شیخو پورا کې په هیچړ کلی کې شوې ده او اته کسان د تبر په واسطه وهل شوي او د چړو گزارونه هم پرې شوې دي پولیس زیاتوي چې ملزم د قتل په تور کې ملزم نیول شوی دی او دماغي معذور ښکاري بل پلو د پیښور د پولیس په وینا د پیښور په حیات آباد شپږم فیس کې په وکور کې درې میرمنې مړې موندل شوې دي پولیس وایي چې د دې قتل په تړاو کې د یو تن نیولې دی او په دې اړه نور جزئیات به پر روانو خبرونو کې تاسو ته وړاندې کړو جرمنی وایي پاکستان ته لس میلیونه ډالر نور مرسته د سیلاب ځپلو د بحالۍ لپاره ورکوي د مرستې دا اعلان د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیرباک پرون په برلین کې د خپل پاکستانی انډول بلاول بوټو زرداری سره یو ځای په شریک خبري غونډه کې وکړ د پاکستان دولتي راډیو نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې د جرمنی خارجه وزیر د هغو سیلاب ځپلو کورنیو سره خواخوږي ښکاره کړې چې ویجاړونکو سیلابونو اغېزمنې کړې دي د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر بلاول بوټو زرداری خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل په پاکستان کې وروستیو سیلابونو د ملک په دریو کې یوه برخه اوبو لاندې کړې ده او هر اووم کس سیلابونو ځپلی دی د اوکراین ولسمشر وایي د هغه هیواد په ختیځه برخه کې نه هویش ښارګوټي آزاد کړي چې په 270 مربع کیلومتره ساحه کې موقعیت درلودل ولودمیر زیلنسکی دا څرګندونه پرون پر داسې مهال کړې دي چې د روسیې او اوکراین د بشري حقونو ادارو په شریکه د نوبل د سولې سګنې جایزه خپل کړه او په هماغه ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل 270 کلیزه هم ولمنځله د اوکراین لخوا چې تازه کوم نه هویش ښارګوټي آزاد شوي شپږ پکې په لوهانس سیمه کې دي زیلنسکی په خپل وینا کې دا هم ویل چې دا ونه هغوی د هیواد له جنوبی برخو نه هم ښه خبرونه درلودل بل پلو د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې ځواکونو یې په ډونیسک سیمه کې لیمان ښار ته نږدې د اوکراینیو ځواکونو د پرمختګونه په شا تمبولې دي یاد وزارت دا هم ویلي چې په نورو سیمو کې هم له اوکراین درې کلی بیرته نیولې دي د خبرونو پای
خ خبرونه مو له مشال رادیو ورل چې نجیب امیر وړاندې کول تاسیس مخبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړی کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په سواد کې د عمل لپاره د مظاهرو لړۍ دوام لري او بیا د ترهګرۍ ضد مظاهره شوي. او په خیبر پختونخوا کې هم د سکولونو استادان د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي.
بنیادی اسکیل سے دیکھا نا آگا مونگا 15 خواہ اور پروموشن باندھے 16 اور 17
اور پردے ہم جانگڑے مرکھل رو چھ دے نواز شریف پاکستان تھا ممکنہ تھگ دا عمران خان پر سیاست چھ ممکنہ آغیز کولی شی.
خو شہباز شریف چھ دے آگا پبلک نیرٹیو کے دا عمران خان مقابلہ منتنخ کاری چاہتا بکیو آگا کا صرف سو کولی شی آگا نواز شریف دے.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اردن کو تاسو خبرونه کې هم وردل چې د سواد په خوځه خېل کې پرونو زرګونه کسانو د عمل لپاره په مظاهره کې برخه واخیسته. دا مظاهره ولسی پاتون جوړ کړو چې تر دې وړاندې هم ورته مظاهره کړي چې بکه یې له حکومت غوښتنه کړي چې د سواد امنیت ته بحال کړي او یادې سیمې ته د تحریک طالبان پاکستان د رستنې دوه مخه دی ونیسي. بل په حکومت وايي امن ته ژمن دی او زرګونه امنیتي تیر او پولیس یې سواتا لیک ډول دی. تفصیل ل سواتا نیاز احمد خان کوي.
سوات خوازه خیل کې د اولسی پاسون په نوم سیمه کې د امنیت لپاره لوی مظاهره کې په زرګونو خلکو ګډون وکړو. مظاهره کې ظلمو مشرانو سیاسي سماجی خلکو د حکومت ته غوښتنې کړي چې سوات کې د وسلوالو راتګ او عملیات په برداشت تکړه شي. مظاهرې ته د تاثری قبل اوسیدونکو او د قومي جرګې او مشر شیرشاه خان چې کال 2008 کې ورله وسلوالو په کور سو واره برید کړو او کور یې ولړنګ کړو ویل چې دوی ته داسې خبرونه ملاوي کی چې مامډيري کې د ترهګرۍ ټریننګ اغستونکو سواد ته بیرته راځي. نوامینشنر گون ضلع سوات مشر او پخوانی صوبائی وزیر ایوب اشاری ویل چې تیر وختونو کې سوات کې امن خرابون کو سخت مخالفت کړي او اوس یو ځل بیا دا خبره په ډاګه کوي چې دوی ګون او د سیمې مشران به د سوات امن خرابون کو په ضد وي. امن لپاره جوړ کړی شوی مظاهره کې شریک د خوازه خیل او مدني پال مسرداد وای چې د امن لپاره مظاهره کې د هر طبقه خلکو ګډون کړي او ټول شرکت کوونکي سواد کې امن غواړي.
اصل کې تاسو پته چې تر دوه میاشتو نه په سواد کې د بدمنۍ او اپوزیشن بیا جوړ شوی دی. په دې منځ کې درې هفته مخکې انټرنیټ هم بند شو. خلکو ته تشویش دی، خلک ډېر په انتشار کې دي چې یار څه مسله ده، بیا بدمنۍ روانه ده، بیا طالبانو او بدمنۍ اپریشن تو نه و جوړ. په دغه سلسله کې موږ خلک راویستې دي چې ریاست او حکومت دا خبره وکړي چې موږ دې بدمنۍ ته نه و جوړ، موږ ته امن پکار دی او موږ ته واپس انټرنیټ پکار دی.
سواد کې دینه وړاندې منګوره کبل او مټه کې هم د امن لپاره لوی مظاهره شوي. د ولس په غوښتنه د سواد پولیس او پاکستان پوځ بیا بیا ویلي چې سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره په زرګونو فوج لیږلی شوی. پولیس هم د امن ټینګ ساتلو لپاره چمتو دی او څوک به هم بدمنی خورولو ته په سواد کې پرې نه خوده شي.
اردن کو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په سواد کې د عمل لپاره مظاهره شوې، تاسو ریپورت واورېدو. اوس راځو دې ته چې پرون د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې هم د یوې مظاهرې او لاریون په ترڅ کې خلکو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بدمنۍ، هدفي وجنو او د سخت دریځۍ مخه دې ونیسي. دا مظاهره د عوامي نشلګون په غوښتنه وشوه، خو په کې د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو او پلاویانو هم ګډون وکړ. بل پلو د جنوبي وزیرستان یو چارواکي مشال ډو تویل د خلکو غوښتنې پر ځای دی او حکومت هم امن راوستلو لپاره لاس پکار دی. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
خپل خورا د امن غوښتنې د غاښ او ورنا د سویلي وزیرستان وڼه سیمه احتجاجي لاریون دی. د جیمې په ورځ په 8 اکتوبر د عوامي نېشنل ګوند په بلنه د امن په نوم احتجاجي لاریون او جرګه کې د وڼه سیمه ګڼ شمېر مشرونو او ځوانونو شرکت کړای دی. په دا جرګه کې د پاکستان حکومت نه سو غوښتنې وشولې. د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی چارو کمیټي یو غړی ایاز وزیر پدغی براکش مشال ریڈیو تا وویل
مختلف سیاسی پارٹی کا سنا ٹول سول سوسائٹی ٹول خالق لاریون سرا وکا تاکہ مکمل تک اس کی جنڈی رہے پابندی خالی نکلی سے امن غواڑو رات بتا پیش سیدھے نیز دے آزام سک ریاست کی مادو پدا کے روزانہ تو بنیاد بندے پتونا فائرنگ کی جی پدا کے پولیس مرش دغاز سین پتونا بندے فائرنگ کی جی سب اسمبلی دے سازش
دیوانا سیمه پاکستان پیپلز گوند یو مشر عمران مخلص ویایی چه دی دوی پا سیمک شه دی پاکستان آین لونده دی امن قائم کول زیماوری دی پاکستان ریاست دو.
پاکستان آین دا اکر کاوی چه دی امن رواستل دی ریاست چار دو خویل تا دی نی سرا دوغلا پلیسی کیجی. نیش بیا دی وی نوی جنگ سرا مخمخ کیجی نو دی دغه مخنیوی دی پورا میز من دا جرگا وکر.
دیوانا امن جرگاکش شریک د سویلی وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شهزاد وزیر ویایي چې د وزیرستان په خورا د پاکستان ریاست دا د شاه او باد تفریق باند کی چې په سیمه کې امن قائم شي.
چې د سوات نه روخلا د وزیرستان کورا یورې بیا د بدامنی یو تیز لهر شوی شوای دی. نو د میز مطالبه دا دو چې دا د شاه د باد تفریق ته مزید د میز په خورا باندې باند شي چې دلته امن یقیني شي.
مشال ریڈیو چې د وڼه سیمه مشرونه د امن جرګې وشتنه د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد میراج مخه تاکشیش وی اغوی وویل
سرانو جرګه کې بالکل مونږ انتظامیا وای انتظامیا نمائنده هم وی او اغو هم دا خواهش دا چې مان راشي مونږ هم دا خواهش دا مونږ ته خپل کمی به شي خای مونږ ته سوال جواب عوام ته وی اغا دې رب تکری کوي نو مونږ خو په دې باندې خوشاله یو.
د سویلی وزیرستان درې ماسی د جرګې مشرونه هم په 15 اکتوبر په کوټکۍ سیمه کې د پاکستان ریاستی ادارو نه په خپل سیمه کې د امن قائم کول غوښتنه کړې ده. او د راونې میاشت په 14 اکتوبر یې د سروکۍ مولې خان سرای سیمه کې د امن په نوم د درې ماسی د یو بل جرګه هم روبالرې ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
مشال لړیو ته وګستې او دونکو پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوټه کې د اکتوبر پر 1 د یبه غونډه په ترڅ کې د خپل هغو ملګرو تلین ومانځه چې په 1903 یم او 1909 کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې وجل شوي وو. یاد ګوند هر کال دا ورځ د جمهوریت د شهیدانو د ورځې په نوم مانځي. پرونی غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او نورو مشرانو وینا وکړي. تفصیل د کوټې د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم راکوي.
پر 1 اکتوبر په کوټه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خپل وجلسو غړو تلین غونډه وکړه. کوم چې د 1903 او 1909 میلادي کال په جلا جلا پیښو کې وجل سوي وو. یادګوند هر کال دغه ورځ د جمهوریت تشهیدانو په نوم لمانځي. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان څخه د وینا پر مهال برخوالو ته د 1 اکتوبر 1903 میلادي کال د پیښو کیسه وکړه چې نوموړي خپلم په هغه لارین کې ګډون درلود. د پښتونخوا ملي او میګوند او د بلوچستان د پارلمان غړي نصر الله زیری د مشالی ډو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نن هم دوی حقیقي جمهوریت خواړي چې هغه نسته.
نن هم حقیقي جمهوریت چې کوم څنګه موږ غواړو هغه حقیقي جمهوریت چې دی لا تر اوسه پوری نستا. په سیاست کې د اسټابلیشمنت د فوجي اسټابلیشمنت مداخلت روان دی او موږ داغه خلک یو چې موږ وایي چې بس هر اداره په خپل چوکاټ کې کار کوي.
محمود خان نڅګزی په خپل وینا کې دا هم وویل چې هغه د ادارو خلاف نه دی خو ادارې به هم په سیاست کې ګوتی نه وهي. په 1903 میلادي کال کې په پاکستان کې د جنرال محمد ضیا الحق مارشال وه چې دغه په ضد ایم آر ډی تحریک روان و. پښتونخوا عوامي نېشنل ګوند د دې تحریک برخه وه او په کوټه کې هم د دغه کال پر 1 اکتوبر احتجاجي لاریون کوي. لاریون کوونکو د امریت ضد شعارونه ورکول. د ګوند په خبره چې د حکومت لخوا ورباندې ډزې وسوې چې څلور غړي ووژل سول. پنځه غړي پر 1 اکتوبر 1909 میلادي کال کې د پښتونخوا ملي او میګوند د کوټي مرکزي دفتر کې د وسلوال لخوا په ډزو ووژل سول. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ تلاس رسته لره نو په مشال ټکي کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبڅوي بڼه موجود دي.
اردوونکو په پیښور کې د خبر پخوا د پرایمري سکولونو د استادانو احتجاج دوام لري. د احتجاج د اکتوبر له 6 منټې پیل شوه چې په ترڅ کې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې حکومت د ښوونکو تنخواګانې زیاتې کړي او رتبې دې لوړې کړي. صوبای حکومت وايي پر دې موضوع مذاکرات ته تیار دي. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
دا په پیښور کې د سرکاري پرایمري سکولونو احتجاج کوونکو استادانو مشران دي. استادان دې خبرې ته تیاروي چې لدرې ورځو راسي روان احتجاج ختم او په خپلو ضلعو کې پیل کړي. خو احتجاج کوونکي وایي چې دوی به خپل احتجاج پیښور کې ترسره کوي. استادانو په 6 اکتوبر د خیبر پختونخوا اسمبلی د ودانې مخې ته احتجاج پیل کړ او اوس یې خپل احتجاج د صوبایي اسمبلی سره نږدې جنا پارک ته وړې دي او الته یې پر لټ هم پیل کړې دي. احتجاج کې شریک تلکی مروت نراغلی استاد مزمل خان مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج یې آئینی حق دی.
بنیادی سکیل چې دی کنه هغه مونږ 15 غواړو او پروموشن باندې 16 او 17 او دوه مدد چې د کومه پینشن اصلاحات شوې دي هغه کې مونږ نه کټوتی شوې ده. مونږ دا چې دی حکومت سره دا نه منو او درېما دغه دا چې اډهاکیزم چې دی هغه ختمول غواړو چې دی باندې یعنی مکمل بین ولګي.
د اکتوبر په شپږمه د صوبایي سملې د ودانې مخې ته د استادانو په احتجاج پولیسو لاټي چارج وکړ او اوخکي بیان کې ګیس یې پرې هم استعمال کړ. ضلع انتظامیه د 214 استادانو پر ضد مقدمه درج کړې او 10 استادان یې گرفتار کړي دي. گرفتار استادان یې د اکتوبر په 8مه عدالت تړوان دي کړ او عدالت په جوډیشل ریمانډ جیل ته ولېږه. د مردان تخبه اوسیدونکو استاد محمد یاسین مشال ریډیو ته ویل چې شلینګ هم پولیس وکړو، هوایی ډزې او لاټی چارج هم پولیس وکړو، مقدمه هم پر دوی درج کړي.
حکومت وخت دا وایو چې دی ډیر زیات زیاتې کړې دي. موږ سن دا سي دا غم انتشار هم نه دی کړې. ایوندا چې د یو سانګې نه پانم چانه د ماته کړې، شلینګ هم دیو کو، لاټی چارج هم دیو کړې، فائر هم دیو کو، او په هغه نسبت کې یو استاد نیسی، او ایون دا د پنډال نه دی نیولې شوی. دا د های سکول پشاور نمبر 1 نه هایر سیکنډري سکول نه چې کم دی دل تراغلی دی، او د دې ځینې نیولې دي. اول ته چې ګوتری دی والټا کول او بیجا اف آی آر پکړی دی، دا پرچی په درج کړی دی. نو موږ د دې مزمت کوو، د حکومت وخت نه دا مطالبه کوو چې مهرباني دی وکړي زموږ د ملګری دی پوری طور رها.
تعلیم د ادارې او استادانو ترمنځ د اکتوبر په شپږم او پوما سووارې مذاکرات وشول، خو بغیر د څه نتیجې پای ته ورسید. مظاهره کې شریک د بردیر اوسیدونکو استاد بصیر الله مشال ریډیو ته ویل چې دوی به د خپل غوښتنو د منلو پورې احتجاج جاری ساتي.
زمونږ چې کم ملګری راغلي دا څوک د چترال نه راغلي دي، څوک د شرینګل نه، ډېر لري لري ځایونه نه راغلي دي. راغی دونه پیسې لګولې، وخت تقریبا پرون نه راغلي دي، غریبانان دلته پراته دي. راغی وای چې مونږ داسې لاړ شو، مونږ ته حکومت داسې سره غرانه کې اګریمنت چې مونږ لا یو پریکټیکل لیکل لا کې تحریری لیکل لا کې، نو مونږ به د دې سره اګری شو. کا ورنه که داسې نو بس مونږ بدل تناست شو ته سو پورې چې زموږ طالبات نه منو دي شو، مونږ بناس شو دلته. د ایجوکیشن چې کوم ډایرکټریټ دی، سیکریټ وغیرہ هغه دلته دي. نو د هلته په ډسټرکټ کې دونه دغه دیونه شي اغېستې، هلته دونه زور نشي موندې. نو مونږ دلته دا ملګری راغلي دي او خپل فریاد راوړی دی چې زموږ دا مطالبات دلته ومنو دي شي، او مونږ خپل بسترې ګول کوزو.
د خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو اتحادی اګیګا هم د پرایمری سکولونو د استادانو د ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي دي چې د ګل دروازې نبا په ټوله صوبه کې د پرایمری سکولونو په شمول های او هایر سیکنډري سکولونه هم تړي. صوبایي حکومت لا تر دې د ما د استادانو د احتجاج په اړه سنې دی ویلي. خو د اکتوبر په شپږم د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام ترکې د یو خبريال د پختنې په جواب کې وویل چې استادانو سره مخکې هم خبرې ترې کړي او د هغوی جایز مطالبات یې هم منلي او اوس هم ورسره د مذاکراتو لپاره تیار دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
پام کوه، جال ورسره دي
خبرونه او فریادونه.
اخر ستېمانا
لیکه چې تیر دې نه باسي. پام کوه
ګورګن صاحب، دا خو مې ګر سره خوري.
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی، خو درته وایې مې او جی پام کو.
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
مشال رادیو ته غوږستې اوریدونکو تاسو زموږ پرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدې شئ. اوس راځو یو راپور ته. په بلوچستان پوهنتون کې د لوستونکو سازمانونه وایي د پوهنتون انتظامیه داسې چلند کوي چې لکه بل د دوی په وینا پر غریبو لوستونکو د زده کړو دروازې بندېږي. دوی وایي د پوهنتون د داسې کړنو ضد یې احتجاج کړی او که یې غوښتنې ونه منل شوې نو خپل احتجاج به لا پراخ او سخت کړي. خو د تعلیم صوبایي وزیر وایي داسې هیڅ مسله هم نشته چې ګواکې له غریبو زده کوونکو سره د بې انصافي شوې وي. د ویل د زده کوونکو پوهنتون انتظامیه به سره کینوي چې دواړه غاړې مطمئنې کړي. زموږ همکار بوروار ککړ په دې اړه دا رپورټ برابر کړی.
د بلوچستان په پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو استازي د پوهنتون پر انتظامیه تور پورې کوي چې پر غریبو زده کوونکو د تعلیم دروازې بندول غواړي. د دوی په وینا یو پلو یې ټیسټونه سخت کړي دي او بل پلو ورځ تر بلې فیسونه زیاتوي. د زده کوونکو سازمانونه وای د دې مسلې پر ضد احتجاج کړی او غوښتنی حکومت ته وړاندې کړی دی. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن صوبایي ارګنایزر سیف الله خان د اکتوبر پر 8 مشال رېډیو ته وویل دوی غواړي چې د صوبې غریب زده کوونکي له زده کړو پاتې نسی.
د یونیورسټي انتظامیه ورځ په ورځ کم چې زموږ د سهار ټیم داخلي دي په هغه کې کمای راولي او ورځ په ورځ یې کموي، او بل خواته د ماپشین ټیم او د غرمې ټیم چې کمی داخلي دي هغه زیاتوي. هغه داخلي په سیلف فایننس دي، دا غو پیسونه بیخي زیات دي. دلته داسې ډیپارټمنټونه سته چې کم د ایوننګ پروګرامونه دي یا د افټرنون چې دی ورته وای د غرمې غه هغه لکاله 1 لک روپی پیسې دي، او د سهار ټیم چې کوم پیس دی هغه د سمستر غ 4000 روپی دي. نو دغه 4000 هم ډیر دي. سټوډنټان ولستونکي د دې صوبې هغه وسنه لري چې دا 4000 روپی ادا کی.
سیف الله خان وای پر دې مسلې د پوهنتون له تنظیمي سره په وار وار ناشته کړي دي، خو هغه د دوی غشتنې نه دي منلې. د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن مخکش قادر بلوچ مشال رډیو ته ویل د بلوچستان زیاتره ضلع داسې دي چې د تعلیم معیار پکې بیخي ټیټ دی. د ویل د بلوچستان پوهنتون د انتظامی د چلند لکبله د داسې ضلعو د کوونکې لزده کړو محرومه پاتې کیږي. د ویل حکومت او د پوهنتون انتظامیه باید هر ضلع ته خپل خپل برخه ورکړي چې زده کوونکي د خپل تعلیمي معیار مطابق راسي او لوړې زده کړې وکړي.
د کوټا نظام ګټه دا ده چې د یوې ضلع زده کوونکي به هم له لوړو زده کړو نه بې برخې کیږي، بلکې هغوی په خپله ضلع کې مقابله کولی شي. خو د کوټې او نورو داسې ضلعو له هغو زده کوونکو سره د پوهنتون پر داخلي مقابله نه شي کولی چې تعلیم معیار څو چنده ښوي. موږ لیدلي چې هر کال د شاته پاتې ضلعو زده کوونکي د پوهنتون له داخلو پاتې شي.
د زده کوونکو سازمانونه وای د پوهنتون انتظامیه دی په پیسو د داخلو ورکولو پر ځای د مفتو داخلو شمیر زیات کړي چې له غریب زده کوونکو سره مرسته وسی. په دې اړه مو د پوهنتون له چانسلر ډاکټر شفیق الرحمن او د هغه لمرستیال ډاکټر سید عین الدین سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نسو. خو د بلوچستان د تعلیم وزیر نصیب الله مری مشال رادیو ته وویل چې له غریب زده کوونکو سره د بی انصافۍ تور بې ځای دی. د زیاته کړه چې ډیر زر به د زده کوونکو او پوهنتون له انتظامیه سره په دې اړه لید کاته وکړي.
نه نه، په پوهنتون کې داسې هیڅ نشته. زه لومړی په خپل حلقه کې وم، څمړی شو وس راغلم. په ورځ دوو کې به له زده کوونکو د پوهنتون له چارواکو سره غونډه وکړم او دا مسأله به هوار شي.
د یادونه ورده چې تیر اونۍ په بلوچستان پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو لخوا پر دې مسله په شریک احتجاج او پرلت شوی و چې بیا د حکومتي پلاوی په ډاډګرنه ختم شوی و. بلوچستان پوهنتون د صوبې تر ټولو لوی اداره ده چې د ټولې صوبې او په ځانګړې توګه د زیاتره پښتني سیمو زده کوونکي پکې لوړې زده کړې کوي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلک راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم څومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی. دا د څړواله خلک ان سی پورته کړی کلاشن کو زغړې تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږه او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
مشال رادیو تا وګستې او لږه شیبه کې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د هغې وروسته هم یو شمېر راپورونه لرو په مختلفو موضوعاتو باندې. پر دې به هم خبر شي چې په پاکستان کې او په خاص توګه خیبر پختونخوا کې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړل شوي دي. دغه راز په کورم کې د غلې لوجي د شبي ځان په اړه هم راپور لرو خو تر سمخ کې لنجي بامیر خبر نور
د سواد زرګونو خلکو د ترهګری خلاف مظاهره وکړه. د ولسی پاسون په غا غراويستل شوی دا مظاهره پرون په خوازخېله کې وشو چې پکې ځای مشرانو سیاستوالو او ځوانانو برخه واخیسته. ځای مشرانو په خپل ویناو کې ویل چې سواد ته د پاکستاني طالبانو د بیا راتګ مخه دی ونیول شي او حکومت لپکار دي چې امنیت ته خکړي. د سواد پولیس ادعا کوي چې د وسلواله دوه سهولتکاران وژلي دي. د سواد د پولیسو مرستیال مشر اس اس پی ارشد خانن مشال اړیو ته ویل چې دا دوه کسان په رحیم آباد کې د امنیتي ځواکونو د کاروایي پر مهال وژل شوي دي. د پنجاب په شیخوپوره کې یو تن د شپې مهال اته ویده کسان وژلي دي. ځایي پولیسو ویلي چې نن سهار وختي شاوخوا درې بجې د شیخوپوره په هیچړ کلي کې په بیلابیلو ځایونو کې اته کسان په تبر او چړو وهل شوي چې ټول وژل شوي دي. پولیس زیاتوي چې ملزم یې د قتل په تور نیولی. نوموتی پښتني سندرغاړي زرسانګي د 2022 کال د آغا خان میوزیک ایوارډ ګټلې ده. دا ایوارډ په هرو دریو کلونو کې یو وار د موسیقي سره تړلو کسانو ته ورکول کیږي. د اکتوبر په شپږمه د آغا خان میوزیک ایوارډ ویپاڼې لیکلي چې سخت کال دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرسانګ هم ده. د ایوارډ مالیت 15 لک امریکایي ډالر دی چې په لسو کسانو به مساوي ویشل کیږي. جرمنی وایي پاکستان ته $10 میلیون نور مرسته د سیلاب ځپلو د بحالې لپاره ورکوي. د مرستې دا اعلان د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیرباک پرون په برلین کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره یو ځای په یوه شریکه خبري غونډه کې وکړ. او د اوکراین ولسمشر وایي د هغه هیواد په ختیځه برخه کې 29 ښارګوټي آزاد کړي دي. د اوکراین لخوا چې تازه کوم 29 ښارګوټي آزاد شوي شپږ پکې په لوهان سیمه کې دي. بل پلو د روسي دفاع وزارت وایي چې ځواکونو په دونیسک سیمه کې لیمان ښار ته نږدې د اوکراینی ځواکونو پرمختګونه په شاتم بولې دي.
خبرونه مور له مشال رادیو واردل چې نجیب امیر وړاندې کول. په دیني مای کې هم یو شمیر موضوعات لرو خو دومره تاسو هم چې څه ټکنیکی ستونزه وانه د غې د وجنه دغه لګتیرو بیر شومنګه خو خبرونه تاسو واردل. اوس راځو راپورونه ته. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په افغانستان کې د دې شورا د ځانګړي راپور ورکونکو ماموریت د یو بل کار لپاره تمدید کړ. په افغانستان کې د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بینیت ماموریت د یو بل کار لپاره تمدید شو. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا په غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې جوړه شو د خاغلی بنیت په ماموریت کې دوه نوي مسولیتونه چې یو د ماشومان د حقوقو لپاره کار او بل په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو ثبتول او د بشری حقوقو نړیوالی شورا ته د هغو وړاندې کول اهم ورزات شول. په ځینه د احمد تکد دارا پورو
په افغانستان کې د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا په غونډه کې چې بیګا په جنیف کې جوړه شو د ښاغلی بنت په ماموریت کې دوه نوي مسؤلیتونه چې یو د ماشومانو د حقوقو لپاره کار او بل په افغانستان کې له بشری حقوقو د سرغړونو ثبتول او د بشری حقوقو نړیواله شورا ته د هغو وړاندې کول دي هم ورزیات شول. په افغانستان کې د بشری حقوقو د اندېښنې وړ وضعیت په اړه د بیگانه غونډې د پریکړې لیک مسوده اروپאי ټولنې جوړه کړې و چې امریکا، برتانیا، جاپان او د اروپאי ټولنې د غړو په ګډون نورو هیوادونو هم ملاتړ وکړ. په دې غونډه کې د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذي نصیر احمد اندیشه وویل چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه پر نړیوالو غږ وکړ چې دې موضوع ته پاملرنه وکړي.
د طالبانو لخوا په پوځي زور د افغانستان د نیولو لکه بلمو هیواد د ورانیو له یو نوی پړاو سره مخامخ شوی. نه یوازې هغه بنسټونه له منځه ولاړل چې د دیموکراسۍ ملاتړ یې کاوه، بلکې د ښځو، نجونو او اقلیتونو حقوق، حتی زموږ قومي تنوع او ملي وحدت له ناورین سره مخامخ شول.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا اوس مهال 30 غړي لري چې له دې ډلې 29 هیوادونو د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ځنګړي استاذي د ماموریت د تمدید په پلوي مثبت رائے ورکړي. خو د افغانستان دوه گاونډیو پاکستان او چین د بین د ماموریت د تمدید طرح رد کړه. د چین استازي استدلال وکړ چې باید د طالبانو حکومت خپل کار ته پریښودل شي. د چین د استازي په وینا د طالبانو له حکومت سره د ځینو هیوادونو مخالفت په افغانستان کې د بحران باعث شوی. چین همداراز د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د بشری حقوقو په شورا کې د پاکستان استازي وویل چې په افغانستان کې لا هم د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره فرصت شته. د پاکستانی ډیپلوماټ په وینا د بنت د ماموریت تمدید د افغانستان ستونزې نشي حل کولای. خو برتانیا د بنت د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ او استازي وویل چې په افغانستان کې روان بشری وضعیت د اندېښنې وړ دی، ځکه نجونې، ښځې او اقلیتونه په تیره هزارګان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر له طالبانو غوښتل چې نجونو او ښځو ته د درناوي پر ژمنه عمل وکړي.
We join the international community in calling on the Taliban yet again.
موګله نړیوال ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته درناوی لپاره پر خپل ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلي محدودیتونه لري کړي.
بشری حقوقو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوال ټولنې مهمه غوښتنې دي. خو د طالبانو پر سرپرست حکومت په پرله پسې ډول انتقادونه کیږي چې په دې دوه برخو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
تاسو متکل راپور وړاندې کوئ چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په افغانستان کې د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکو ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړی دی. اوس راځو پاکستان سیاست ته. اردن کو روانه اونۍ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لورو مریم نواز لندن ته ولاړه چې ورسره داسې ګنګوسی راپورته شوې چې ګینه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته د واپس راتلو پریکړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې دا مهال په اپوزیشن کې دی په اسلام آباد لوري د لانګ مارچ کولو دړه کور کړې او ویلې دي چې که حکومت زر تر زر انتخاباتو نه کړي نو دی به یې د لانګ مارچ لارې چپکوي. دا چې نواز شریف با پاکستان ته واپس راشي او کدا سی وی نو هغه لراتک سره با په سیاسي حالاتو کې څه بدلون رامسته شي. همدا او نورې پښتنې د اوت خټک په اسلام آباد کې د خبريال او شنون کې عدل شازي پر وړاندې اخی نو موړې په جواب کې وای
او په سیاسي توګه باندې کتا سوګوري نو عمران خان د اپوزیشن لیډر شه دی. هغه چې کله نه د اقتدار نه بهر وته دی هغه د امریکای په ځای یو نریټیو شروع کړی چې امریکای وسته ما د سازش کړو او د سره د پاکستان اسټابلیشمنت هم شاملو. که څه هم د کې ډیر زیات وزن نشته د هغه په خبرو کې یا په نریټیو کې، خو بیا هم هغه په ګراوند باندې مقبولیت کې اضافه شوه ده یا په سپورټ کې منتدا سکاري چې په ګراوند باندې عمران خان چې کله نه حکومت نوته ده اضافه شوه ده. نو دی اوس ډیر ستر چیلنج سره مخامخ دي. نو دغه ستر چیلنج دی اغا شهباز شریف کسه هم ډیر ښه ایڈمنسٹریٹر پاتې شوه ده، خو شهباز شریف چې دی اغا په پبلک نریټیو کې د عمران خان مقابله متنخ کاری چې هغه کوي هغه که صرف سو کولی شي هغه نواز شریف ته.
یعنی تاسو مطلب دار چې عمران خان د کلټ فالوینګ مقابلې لپاره مسلم لیگ ته نواز شریف راوستل ضروری دي. نو کدا سی وینو نواز شریف خو د عدالتونو لخوا د ته سزا ورکړل شوې ده، نو د هغه سزاګانو باره کې تاسو خیال لې بس کې نواز شریف په جیل ته ځي؟
ګوره جی باغه سزاګانې خو چې څنګه ورکړې شوې دي نو انګریزه کې وی چې اوپن سیکرټ نو دا اوس په پاکستان کې اوپن سیکرټ د جسینګه عمران خان راوستل شوی او سینګه د هغه د لپاره لار همواره ولا واغې کی ضروری دا او چې اول نواز شریف وزیر اعظم مو هغه ډیسکوالیفای شو او کیسم سه دومره مضبوط نو خدا عدالت فیصله وا هغه منله ورسره هغه لور چې کوم جانشین غړل کېدا او هغه هم د کلټ فالوینګ مقابله کې چې دین د عمران خان د ټاکره یو سیاسي لیډر دا اغم ډیسکوالیفای شو. خو اوس لګدري سلور کال پس چونکه عمران خان حکومت ختم شو او دلته کې یو ریالایزیشن دا سه دی چې لکه د پاکستان استخبارات یا اسټابلیشمنت چې دی اغه اوس نور نه غواړي چې په سیاست کې د څه قسمه مداخله وکړي لکه نیوټرل او دا نیوټرل دا ورډ چې دی نو ډیر مشهور هم شو په پاکستان کې. نو اغه فرض وکړه ک نیوټرل شو د دې مطلب چې عدالتونو کې کمی داسې فیصله شوه چې هغه نوې پکار د انصاف په تقاضو نوې پورا نو هغه دی وخت کې انډوکی کی لګیا دی لکه د نواز شریف لور مریم نواز مونږ مقدمات وکړه یو یو هفته مخ کې هغه په اوماغه مقدمه کې ایون فیلډ لندن چې کوم اپارټمنټ سو هغه کې د پاکستان چې کوم اسلام آباد های کورټ ته هغه بایزت بری کا نو اوس پام داسې لرل کیږي چې چونکه نواز شریف هم که واپس راغو نو هغه ته به هم څه مسله نه وي چونکه د هغه لور په دغه مقدماتو کې بری شوه او بیا د ججانو چې کوم ریمارکس وو نو ما ته نه ښکاري چې نواز شریف که یو ځلې د راتګ فیصلو کې نو دا مقدمات به ول
د اپیل په صورت کې اپیل په صورت کې امکان لري چې هغه ته ریلیف ملاو شي. تاسو څه ګڼئ چې نواز شریف په نږدې راتلونکي کې راشي که نه دا به ډېر وخت لګي؟
دا دې کې ګوره جی ډیپینډ کوي. یو خو دا ده چې په پاکستان کې ډېر مهمه اپوائنټمنټ یو کېدونکي دی د فوج سر لخکر به څوک وي څوک به نه وي. اوس خو جنرل باجوا چې دی هغه د ریټایرمنټ باقاعده اعلان وکړو د دې مطلب چې نوې سر لخکر به راځي. او دا هم ویل کېږي چې اوس مریم نواز لاړه لندن ته نو هلته کې به پلار او لور په دې باندې هم مشوره کوي که څه هم دغه فیصله د پاکستان اساس د لاندې د شهباز شریف اختیار دی د وزیر اعظم اختیار دی خو بیا هم دا غیب پکې نواز شریف پکې ډیرا دغه سوي چې یو ځل هغه اپوائنټمنټ اوسي نو بیا به پاکستان کې د پولیټیکل ټمپریچر چې دی هغه لږ په لاندې باندې را تک شروع کی او دا به هغه وخت چې نواز شریف د واپس را تک د پاره ډیر مهمه وخت ولې که نواز شریف نور لیټ کوي که نور لیټ کوي او مخکې که مارچ اپریل کې بیا د ټاکنو اعلان کیږي نگران حکومت راځي نو نگران حکومت کې به هغه ته دا ګیرنټی نه وي چې هغه لینډنګ کوي هغه به گرفتاریږي نه به گرفتاریږي چونکه اوس د هغه خپل حکومت ته په اسلام آباد کې نو اوس زیات چانسز دي چې هغه د روان درې څلور هفتو کې راشي.
عمران خان د لانګ مارچ دړکه هم ورکړی ده نو تاسو څه فکر کوئ د عمران خان د لانګ مارچ به اوشي او که دا لانګ مارچ کیږي نو حکومت ته څومره خطره ده یا حکومت د دې نه خطره کې نه محسوسوي داسې خطره؟
لانګ مارچ خو ګوري د عمران خان په لاس کې دی وخت کې اگر سیاسی چې کم چالو نه چلیږي او سیاسی گیم یې پاغه کې آخري چال دی ورسره اغه هم په دې باندې پوهه ده ک لانګ مارچ راغې او لانګ مارچ ناکام شو نو بیا عمران خان ته د دې ډېر سیاسي لوی سیاسي قیمت ادا کړي. عمران خان او مقبولیت کې به هم کمی راځي راځي اغه خامخه خو د حکومت پلان دا دی چې هغه به اسلام آباد ته انټر کېدو ته یا دننه کېدو ته پرې نه دي نو داسې تیاریانې د اسلام آباد پولیس شروع کړي دي. بل اړخ ته هغه شرم د پښتونخوا حکومت ته د پنجاب حکومت ته هغه خپل تیاریانې کړي دي خو په پاکستان کې دا درنې شوې که لانګ مارچ شوې تاریخ مونږ ته دا وی چې دا سیزونه حکومت غرزول نشي نه چرته غرزول دي حکومت البته کمزور ضرور کی.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په پاکستان ته تګ تلو څومره امکانات دي او بیا دغه د عمران خان په سیاست باندې څه ممکنه اثرات کیدی شي؟ پر دې داود خټک د عادل شاه زیب کم چی خبریال او شنون کړي په اسلام آباد کې لغه سر خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د خزانه وفاقې وزیر اسحاق ډار د هغه کارخانو لپاره چې بهر هیوادونو ته شیان لیږي د بجلی د یو یونټ قیمت 40 روپۍ مقرر کړی دی. اسحاق ډار وایي د سره بعد پاکستان نه بهر وړونکو شیانو کې اضافه وشي او ملک ته به زیاتې روپۍ ورشي. د خیبر پختونخوا کارخانه داران هم وایي هغوی د ماربلو کارخانې لري حکومت له پکار دی چې د هغوی د بجلی نرخ دې هم ارزانه کړي. د پاکستان او افغانستان شریک چیمبر اف کامرس مشر زاهد چینواری وای امکان لري چې ارزانه بجلی نورو صنعتونو ته هم ورکړل شي. تفصیل شانواز تر زیرا کوي.
وفاقی حکومت به هر هیوادونو ته شیان لیکون کې کارخانو د پر 40 روپۍ د بجلی یو یونټ مقرر کړي. د خزانه وفاقی وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې د اکتوبر په شپږم ویلي دوی غواړي بهر هیوادونو ته شیان لیکون کې کارخانې زیات پیداوار شروع کړي چې ور سره په ملکی ګټه کې اضافه وشي.
ان کے ساتھ ریٹ طے ہوا ہے روپوں میں اب
د وای د 200 روپو کې قیمت مقرره شوه 19 روپۍ او 99 پیسې یو یونټ په د 200 د بجلی تقسیمون کو خرڅونکو کمپنیو له خوا خستل کیږي. دغه قیمت او زیات خرڅ ترمنځ فرق چې راځي هغه به د خزانه وزارت برداشت کوي. ایس هارډار ویلي ارزانه بجلی یوازې د جامو د صنعت لپاره نه بلکې د 15 هغه صنعتونو لپاره چې د کومو شیان بهر هیوادونو ته په غټ مقدار کې وړلی شي. دا د نړیوال بینک په پاڼه د معلوماتو سره سم تر ټولو زیات مقدار کې جامه د پاکستان بهر هیواد ته وړلی شي. تر دغې وروسته مالوچي تارونه او نور هم دغه شان شیان وړلی شي. دا چې د پاکستان ځینې هغه پیداوار چې د خیبر پختونخوا صوبه کې تر ټولو زیات دی لکه سنگي مرمر او د بجلی یو یونټ په 100 روپۍ دوی ته ورکیږي. د شوقدر ماربل اسوسییشن یو غړی او کارخانه دار احسان الله مومن مشال ریډیو ته دغه پوښتنه داسې جواب کړي
چې د بجلی چې کم بیل دی زمنګا په ماربلو کمانډر سټرایک کې راځي تقریبا چې مونږ ته 51.55 روپۍ فی یونټ چې کم ټیکس انکلود کې نو دغه چې دغه د وجه چې کوم دی نو زمنګا روزګار چې کوم دی مخ په خطر روان
د احسان الله مومن پوینه چې د سنگي مرمرو کاروبار لا هم په قوي پیداواري سند کې نه ده شامل چې ګنې په حکومتي کچه بهر هیوادونو ته د وړلو بندوبست هم وشي او کاروباریانو ته د حکومت روزګار په نوم غټ قرضې او یا کوم بل سہولت ورکړي. د جهانزیب راقم په خان کامومند کې خپل د سنگي مرمرو قانون دی پېښور کې کارخانه هم ده. مشال ریډیو ته وای یوازې د بجلی د بیلونو د زیاتېدو د وجې ګڼ شمیر کارخانې یا خو ولاړې دي یا یې کاروبار ډېر کم کړی.
کانډا چې ګران شو مونږه هم معمولی روپۍ د وچې ریټ زیات شو دا غي د وجې نه بیا ګاک نشته دی. نو هغه ټول چې کوم چکر دی سرکل چې کوم دی بزنس سرکل هغه ډېر زیات ډسټرب شوی دی. د انډستری بهاله ولود لپاره امدا سه قسم لریلیف دا ورنکی نو ممکن نه دا چې کارخانه اوسېږي.
د پاکستان او افغانستان جوائنټ چیمبر اف کامرس یا شریکی کاروباری خونی ډایریکټر زاهد شنواری مشال ریډیو ته وویل د بجلی قیمتونه د استعمال په نسبت سره زیاتېږي او دغه د پاره څلور درجه جوړی شوی. کم یونټونه خرڅېدل په کم بیا او زیات یونټونه خرڅېدل په زیات روپو تمامېږي. نو موږ د بجلی د قیمتونو په حواله سره زیات کړه
مونږه انډستری چلیږي نه هغه کې ټول نه لوی وجه چې دا زونګه ګران بجلی ده او یا بجلی نه ملاوېدل دي کنه اکثر پکې ټریپینګ وی او لوډ شیډینګ وی. نو په دې وجه باندې وړ وړ سیزونه چې مونږه بار ملکونو نه راغواړو چې زو خپل سنتونه چې هغه بند شو او مونږه دا سنتي ترقی و نه کړې شو او دې کې ټول نه لوی وجه دا چې زو بجلی ډیره زیاته ګرانه ده او بجلی کې مسلې ډیره زیاتې دي.
خو دا کارخانه داران او روزګاریان به هم خوشبینو لکه څنګه چې د بهرنی هیوادونو د کاروبار د پاره په بجلی کې سبسډي ورکړې شو نو دوی وایي چې امکانات دي دوی ته هم د بجلی قیمتونه کم شي او یا په ټیکسونه سنا زهده پورې معاف شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
او دونکو راځو یو بل موضوع ته. د خبر ضلع د سیاحت ادارې د خبرو مرکزي روغتون پر ډاکټرانو بندیز لګولی چې پر لیکوتل کې بعد د ضلع مرکزي روغتون سره نږدې ډاکټران او شخصي کلینیکونه نه خلاصوي او په خپلو سرکاري کورونو کې به هم ناروغان نه ګوري. د یادو روغتونو چارواکو مشالې ډوته ویلي دا ګام یې ځکه پورته کړی چې سرکاري ډاکټران به زیاتره وخت په خپلو شخصي کلینیکونو کې په فیس باندې ناروغان کتل. بل پلو ډاکټران بیا دغه پریکړه باندې خوشاله نه دي وای پرځت به عدالت ته ځي. تفصیل د مشالې خبريال فرحت شینور راکوي.
د خیبر صحت محکمې د اکتوبر په ومنه ټاپ یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په لند کوتل کې موجود د ضلع مرکزی روغتون سره به په 1500 متر کې ډاکټران خپل کلینیکونه نه چلوي. د خبر پاڼه لیکي چې ډاکټرانو ته امر شوی چې په دې روغتون کې د نن به په خپل کورونو کې هم ناروغان نه ګوري او سهار اتونه تر څلور بجو پورې به د سرکاري وخت مطابق هر ډاکټر په خپل او پی دکی ډیوټي ورکوي. د خیبر ضلع د مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر جمشید خان د اکتوبر په ومه مشال ریډیو ته وویل چې دې روغتون سره نږدې او په روغتون کې دننه به نور شاته اجازه ورنکړي چې ناروغان په فیس وګوري.
د هاسپټل په دې پرمیسس کې څو پټس پېښې کولې دا بالکل زما د هاسپټل کې دنه خبره ده کنه. دې خو بالکل 10 بجې براوته 11 بجې خپل اوپیډانو ته
سرکاری روختونونو کې ډاکټران زیات وخت لپاره موجود وي او ناروغان به وړیا ګوري. د لنډی کوتل یو کونسلر اختر علی شینوار وای چې دې روختون کې د ډاکټرانو حاضری ډیره کمه وه او زیاتره وخت به په خپلو شخصي کلینیکونو کې ناروغان کتل.
دا زمونږ لپاره د تحصیل لنډی کوتل عوامو لپاره ډیره ښه خبره ده، ځکه چې کله به د او پی ډی ټیم نو دا ډاکټران به په وخت باندې نه راتله او بیا به نا وخت رالو او بیا به چې دی که نه په 12 بجې یا په 11 بجې باندې به بیرته خپلو کورونه لاړه او په کور کې به بیرته پریکټس شروع کړه. او بل دا چې کوم د اسپتال نه به هر چې کوم لیبارټری دي، غیر معیاري ایکسری دي، یا مطلب چې نور داسې کلینیکونه دي، په کار دا ده چې حکومت د دوی په خلاف باندې اکشن وخلی.
پلنډ کوتل کې د خیبر ضلع مرکزی روختون د ډاکټرانو اتحادی یو مشر ډاکټر راسم شاه وای چې مونږ خو خپل کورونو کې د شپې مهال هم ناروغان کتل او اسانی مورته پیدا کړې وا او د ورځې مو هم پورا ډیوټي ورکړې، او اوس چې داسې بندیزونه پرې ولګېدل نو دا ورته د منلو وړ نه دی.
هر وخت مریض راشي په 10 بجې هم راشي او تاره پڅې چې پرته مریض دی، نو ښه مریضانو بیا چرته ځي، خو تکلیف جوړي، تکلیف به یې ورته ډېر خلکو ته. هسپتال د او پی ډی ټایم نه مخکې خلک یې سر کړي او اوس یې پکې دا شاپ کې شروع کوي. سو یو عوامو ته خو دې څه خاص فایده نشته، بلکې الټا نقصان دی ورته. ډاکټر چې کوم فیصله یې سره کړې ده، لکه دوی 2 هفتې ټایم ورکړی، دا پروګرام د جره دا کوټ کې مونږ چیلنج کوو کنه.
د خیبر ضلع مرکزی روغتون ته د کټګری ای درجه ورکړل شوې او د جرمني په مالی مرسته ودانی تیار شوې. څه باندې 100 بسترو باندې مشتمل دی او 110 ډاکټرانو ډیوټي پکې لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اردن کو د خبر پختونخوا د سی ان جی پمپونو د اتحادیې مشرانو په صوبه کې د ګیس د کمی د مسلې حل لپاره خبر پختونخوا ته د خپل برخې ګیس ورکولو غوښتنه کړې ده. د اکتوبر په 6مه د سی ان جی اسوسیشن د غړو د غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې دوی ویل چې پختونخوا صوبې ته د ګیس سپلای د پنجاب نه کنټرول کیږي او دوی دا غوښتنه کوي چې ولسته دې وښودل شي چې د پختونخوا صوبې نه نور صوبو ته د ګیس څومره سپلای کیږي او په خپل دوی ته څومره ګیس ورکول کیږي. تفصیل په خوره د غلام بوس پراپور.
د سی این جی پمپونو اتحادیه په پښتونخوا صوبه کې د ګیس د کمی د مسلې د حل کولو لپاره پښتونخوا صوبې ته د خپل برخې ګیس د ورکولو غوښتنه کړې ده. په پیښور کې د اکتوبر په 6مه نیټه د سی این جی پمپونو د مالکانو په غونډه کې پښتونخوا صوبې ته د ګیس د وفاقي محکمې لخوا د خپل پوره برخې په نه ورکولو د اندېښنو څرګندونه وشوه. د غونډې وروسته د سی این جی پمپونو د اسوسیشن چیرمین فضل مقیم خان د اکتوبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کیږي، خو دوی لپاره خپل پوره برخه نه ورکول کیږي. مقیم خان زیاته کړه چې پښتونخوا صوبې ته د ګیس سپلای هم د پنجاب نه کنټرول کیږي او دوی دا غوښتنه کوي چې د ګیس د 1 میټر د لارې دی ولسته او خوده شي چې د پښتونخوا صوبې نه نور صوبو ته څومره ګیس سپلای کیږي او په خپل دوی ته څومره ګیس ورکول کیږي.
مونږ چې دینه دا مطالبه کوو چې دوی د کم د کی پی کیلا کم ګیس ورکړي، هغه ګیس دې په میټر دیو لګي او مونږ ته پته لګي کی پی کی ته څومره ګیس رالو او د کی پی کی نه کم اوټ کیږي ګیس، هغه باندې میټر لګي. هغه د عام خلکو په جوریډیکشن کې وی کې خلک هلته تلیشي، خلک هلته دی چک کی چې دا څومره ګیس دی. د مین ترانسمیشن پایپ لاین کم رائټس دی، هغه د کی پی ایس این جی پی ایل د وردی کی هغه واکنت او فیصل آباد سره دی، هغه ځکه هغه ګیس بند شي مونږ ته ګیس بند شي.
په خبری کانفرنس کې دوی د وسایلو د تقسیم په اړه د پاکستان د آئین د 155 مادې ذکر هم وکړو چې تر مخه د هرې وسیلې اختیار اول د هغه ځای د ولس وي. په دغه اړه د سی این جی پمپونو د مالکانو د تنظیم یو غړي محمد ظریف خان مشال ریډیو ته وویل چې په وزیرستان او جنوبي ضلعو کې د ګیس د څلورو نوي سرچینو نه هم اوس د ګیس وفاقي محکمې ګیس ترلاسه کول شروع کړي دي، خو په پخوانی حساب هم د هغوی د برخې ګیس دوی ته نه ورکول کیږي، کوم چې یو غیر آئینی او غیر قانوني کار دی.
ټل ون، ټل ټو او ټل تھری او یو بل دغه کې کوم وزیرستان کې کوم راوته دي، نو دا سلور کویان دا د دې د پروډکشن په دې 500 ایم سی ڈی گیس کې شامل نه دي. زمنګ د کی پی ضرورت په گرمیانو کې لکه 150 ایم سی ڈی دي، او په یخنانو کې لکه 250 ایم سی ڈی گیس دي سوبلا ور کې. نو هیڅ قسم مسالې په دې صوبه کې نه، انډستری بم چلیږي، سی این جی بم چلیږي، ټرانسپورټر بم چلیږي، او ډومیسټک کنزیومر تمام هیڅ قسم دلو پرشر مسله نه. پنجاب ضرورت دی، دغوی کنزمپشن دی 55% تھرو آؤٹ د کنزمپشن آف د کنٹری، او پروڈکشن 5% دی. نو دې ته کې پکې دا پروڈکشن والی ټول پنجاب لور کی.
دوی د خیبر پختونخوا د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې د وفاق نه دی د خپل ګیس د حق ترلاسه کولو لپاره خپل کردار ولوبوي. د نوخار د یو سی این جی پمپ مالک جواد خان مشال ریډیو ته وایي،
مونږ وایو چې زموږ صوبایي ګورنمنټ په دې کې مونږ سره انوال شي، او اې د خپل د صوبې حق خپل روچت کی چې کم زینا پروډکشن جاری کیږي، پہله داغه ډیسټریکټ حق ته، د ډیسټریکټ نه پس بیا د صوبې حق ته.
تر دې دمه د خیبر پختونخوا د حکومت او د وفاقي حکومت لخوا د سی این جی پمپونو د اتحادیې د مشرانو د غوښتنو په اړه سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی، او د خیبر پختونخوا د دوو صوبایي وزیرانو تیمور سلیم جګړه او شوکت یوسفزي سره مې د دوی د غوښتنو په اړه د رابطې کولو هڅه وکړه، خو د دې راپور د جوړولو پورې مو د هغوی لخوا څه ځواب ترلاسه نه کړو. تر دې وړاندې په 2012 کې پېښور هایکورټ هم د ګیس د لوډ شیډنګ په اړه فیصله کړې وه چې تر مخه یې په پښتونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ کول غیر آئینی ګرځولې شوی وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
غلام غوس، تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د سی این جی اسوسیشن د غوښتنو په اړه باندې وو، او ډېره زیاته بښنه غواړم تاسو ما ژمنه کړې وه چې د نشه توکو د مخنیوي په اړه راپور لرو، هغه به تاسو ته وړاندې کوو، خو د وخت د کمی له وجې هغه موږ تاسو ته وړاندې نه کړی شو. بل راپور ته راځو. په کورمه کې باران او ګرې پر سوونو یا سلګونو کړه ځمکه باندې ولاړ پسلونو باغونه تباه کړي. د زیارت په ماخام او تر باران وروسته غلې شوې ده چې هغه په کوزه کورمه کې کروندګرو ته نقصانونه اړولي. ځای خلک وایي حکومت ورته د دغه تاوانونو ازاله ورکړي. بلخوا چارواکي وایي سروې یې پیل کړي او که چاته څه تاوان رسیدلی وي نو مرسته به ورسره کیږي. تفصیل طارق ورځ راکوي.
په کورمه ضلع کې یو ځل بیا باران او غلې د ځایي خلکو فصلونه او باغونه تبا کړی دی. د پړاچینار ناصر حسین مشال لډیو ته وایي د زیارت په مخام اچانک پر اسمان تورې ورځې تر راتلو پس اول باران شروع شو، او بیا سمدستی سره غټه غلې شروع شوه چې هغه زیاتره د کوزی کورمې په علاقو کې نقصانونه رسولې دي. حسین زیاتوي که څه هم کار شمیره تر اوسه نه ده معلومه، خو په عمومي ډول اندازه چې ولګوي نو په سلګونه اکړ ځمکه باندې ولاړ فصلونه لمن زوړی دی.
سمیر ټیپره د پزایو کله څوکم نه بلچ خل د لکی زیاتی والدی یعقوبی د غولکو کی غلې شوی دی، او تقریبا 15 منټ پوری غلې ورېدلې دي. وسایز څوکم نه غاډر وټو تقریبا ډیر زیات وټ لکه د کوم غړګی نکري دور دور غلې شوی دی، او د شول څوکم پاس له زیات خراب کړی دی. کوم شول دی زی کی شو کی دی لوي غا مکمل په خیاوي څوکې لوړې بیا خاصه سپلای کړی دی.
د دې ته څنګه د صدې محمد سلیم مشال لډو ته وای په سیمه کې دا دویم ځل دی چې په یوه هفته کې غلې د میوو سبزیانو او خاص کر د می وریجو او سوابین زرخشوي فصلونه تبا کړی دي. سلیم زیاتوي هسې هم د علاقې کروندګر لستونزو سره مخامخ ول، ولی ورسته غلې هغوی نور هم خراب کړي چې اوس د حکومت په خصوصي مراعاتو لابدو حالاتو راوتلې شي.
نو دینا صدې فصلون ته ډېر سخت نقصان ورسېدل دي، کې خاص کار د مکور می مشورې غاټي ورېشي دي، هغه ته شولو ته نقصان ورسېدو، او سره ور سره کوم میو ریبلې شي دي هغه ته نقصان رسېدل دي، او سره ور سره سو بیندي انده نور فصلونه دي چې هغه ته ډېر سخت شدید نقصان ته ندی نه غلې نه ورسېدو، او د خلکو لکونو روپۍ او تاوان وکړلو.
بلخوا د قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره د پی ډی ایم ایس ضلع مشر شیراز بدشاه مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د برانونو او غلو له کبله شوی د تاوان کچه معلومولو لپاره ضلع انتظامی سروے پیل کړی دا. چارواکي زیاتوي کچا ته 57 رسیدلې وي نو حکومت به له هغه سره پر یو خاص ترتیب شوی نظام لاندې پرسته کوي.
تحصیلدار مونږ ته رپورٹ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھا بیا ری ویریفیکیشن ہوئی پر گوگل بانے کی چاہے دا کور دلتا ہو کنو دا فصل او دلتا کنو دا ہوئی فصل تا بھئی ورس باغ تباشی وی وا میخا چرگان لائف سٹاک مرشی وی
کورما هغه قبایلی سیمه دا چیرته کې د روزګار نورې مواقع کمې دي او هغلته اکثره خلک ګډې بېزی سره وي او یا ژوند په کر کروندې ولاړ دی. په سیمه کې د ځمکې پر مخ اوبه ډېره ده او بله هغلته برانونه زیات کېږي چې دا کر کروندې ته فایده ورکوي خو چې کله هم خوړې راشي او ګلۍ وشي نو همدغه شوبې سره تړلي خلک ترې زیات متاثره کېږي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.